السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست د خبرونه یو ساعت دوام کوي او رې چې د سولې عالي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرې چټکې کړي اجمل اند خبرونه په خبرونو پیروي
دا هرات ولایت د کوسان ولسوال په یو چاودنه کې وژل شوې د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې یو څلوېښت وسلوال وژلي او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر نهه دېرش تنو ته رسېدلی دا هرات ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د کوهسان ولسوالۍ ولسوال حاجي امیر حبتبلا په یوه چاودنه کې وژل شوی حاجي امیر په هغه چاودنه کې وژل شوی دی چې یو ماین په دته په موټر کې ځای پر ځای شوی وو د هرات د امنیه قومندان امین الله مرخیل وایي چې په دې پیښه کې و کسان نور هم ټپیان شوي چې دوی ملکیان دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېښت وسلوال ترهګر وژلي او نه نور ټپیان کړي په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت خبره کړې ویل شوي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو په تیرو څلوېښت ساعتونو کې یولس ګډ تاروزي عملیات اته نوي ځانګړي کومندوي دندې او هوایي بریدونه کړي دفاع وزارت وایي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، کندهار، فراه، سمنګان او هلمند ولایتونو کې شوي دي تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دفاع وزارت په وینا په هلمند او غزنی کې وسلوالو ته اوښتې د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د هلمند ولایت د کجکی او ناوی ولسوالیو کې شپاړس تنه ترهګر وژل شوي او درې تنه ټپیان دي د غزنی ولایت د واغز او وندړو ولسوالیو کې بیا شپاړس وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ کې څلور تنه ترهګر وژل شوي طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په خپلواک توګه هم دا نشي تاییدیدلی چې د دفاع وزارت لخوا دغه شمېرې څومره کره او دقیقې دي ولسمشر اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د څلور سوه درې څلوېښت سرتیرو د یوې قطعي حکم صادر کړی ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلی دا خبره یې نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او د سړکونو په برخو کې څو پراختیایي پروژې پرانیستې او ځایي چارواکو سره په کتنو سربیره یې د قومي مشرانو دیني عالمانو د بامیانو د مددي فعالانو د ښځو له استازو د پوهنتونونو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا لیدنې وکړې د جمهور ریاست په پرله پسې خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدنو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې یې وکړې ښاغلي غني د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویل په بامیانو کې کومه پانګونه په تیرو څلورو کلونو کې شوې ده تاریخ په اوږدو کې نه ده شوې نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو لوړ دي ولسمشر غنی د محلي ارګانونو له خپلواکې ادارې وغوښتل چې د دویمې درجې ولایت ته دې د بامیانو د لوړولو پروسه چټکه کړي له ازادي راډیو نه خبرونه اوري د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر نهه دېرش تنو ته ورسېده تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې په دې برید کې دوه ویشت کسان وژل شوي تېره ورځ دوه لوی موټري بمونه د شفی په نوم هوټل او د پولیسو یو دفتر ته نږدې وچول شول چې وروسته د هوټل ساتونکو او پولیسو هم ډزې پیل کړې یو بل درې ټایره موټر همدې هوټل ته نږدې د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک چاودېدلی د پولیسو یو چارواکي محمد حسین ویلي تاییدولی شي چې د چاودنو د تلفاتو شمیر نهه دېرش تنو ته رسېدلی او څلوېښت تنه نور ټپیان دي د نوموړي په وینا یو شمېر کسان لا هم نادرکه دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېره تر دې هم لوړه شي دا د القاعده شبکې سره د تړلې یوې ډلې چې د الشباب په نوم باندې په سومالیا کې فعالیت کوي کار بلل شوی د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمي کالیزې مراسم نن پیل شول تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د یولسمې میاشتې د یولسمې نیټې د یولسم ساعت یولسم دقیقه ده د دې جګړې د نومرو کې سرتیري له یادګار سره اوج ته ورسیږي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسېدلی نوموړي د نومبر په لسمه نیټه پر سوشل رسنیو ولیکل آیا د جګړې د پای ته رسېدو له لمانځنې بهتر څه شته هغه هم د داسې یوې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بده جګړه وه ولسمشر ترامپ او میرمن بی د شنبه پرز د فرانسې په بیلو کې په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو هدیرې ته ورشي. له 1914 څخه تر 1913 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه پکې ښکیل و، 9 میلیونه سرتیری او 6 میلیونه ولسی وګړي وژل شي. د جګړې د اروپا نقشه بدل کړه او د استرو هنګریان او روسیې او عثماني امپراتوریو د نړیدو سبب شو. اروپایي ټولنې ویلامی خبره کړې او په هغه کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوی دا انتخابات سبا ترسره شي. اروپایي ټولنې ویلي دي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکراین د کړکیچ د پای ترسول لپاره د منکس لټړون څخه څرګند سرغړاوی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تشپنوم نومول شو جمهوریتونو کې چې د اوکراین د حکومت په کنټرول کې نه دي، د نومبر د میاشتې د 11 نیټې پلان شوي انتخابات غیر قانوني، نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا چټکتیا په برخه کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډیر ویل شوی دی.
یو تحلیلګر وایي امریکا هڅه کوي په افغانستان کې روانه جګړه چې په هر قیمت وي پای ته ورسوي.
وست د جګړې د ختم په د لټون په تلاش کې ده. وایي چې جګړه پای ته ورسیږي.
د ولسی جرګې ځینو استازو په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته سوې.
دولت او د جنګ ښکېله خواوې مکلف دي چې د تفکیک اصل د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ نن شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر 10. د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا مزل نږدې کړي. د دې شورا اجرایي غړي ازادي راډیو ته ویل تیرو هڅو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دا بهیر عملی بڼه خپله کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملی پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور له مومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملاً پیل شي. ښاغلی قاسم یار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډیر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبرو اترې پروسه یې
د د په باور لدی وړاندې د خلیلزاد لومړی سفر ورسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیلمندی داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو 10 ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلی چې زلمی خلیلزاد هیلمند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاو د ټاکلو پر لور منظم ګام مونه اخیستی دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په توګه لټاکل کې دوه ورسته د تیری میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېرې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل ورسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربی اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه ورستیو دغه هڅو بیا د سولې د عالی شورا ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخوابی وایي نور باید د هڅې منسجم شي.
وخت کړی دی د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې رد کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت کول دی چې کله په ماسکو کې کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دی وی د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا خي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅه تر یو چتر لاندې راولي.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته په سفر وتلی. د زلمی خلیلزاد سفر او هلته په مسکو کې پرونی غونډې ته په کتو پوښتنه داده چې د نړۍ دا دوه قدرتونه څه غواړي. انتظار خادم یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
په این وخت کې اصلا د افغانستان سولې د خپل کا یو لوري تپې ته خطر وی ک په هر لار باندې وی هدف د پیسر ته خطر وی. په امریکا او افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اترلس کال د جګړې دوام وک اوس د جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا وایي چې د جګړې پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې کده نړۍ هر هیواد وی کغه پاکستان وی کده ازبکستان مسله وک ترکیه وک عربستان او بیا هم د روسیا دا امریکا په هیڅ رقم تشویش لدی نه لري، بلکې دغه سي حرکتونه د امریکا لپاره خاص کر د خلیزات ماموریت لپاره امید او همکار ته امید لشي. یو څه چې امریکا په تشویش کې دا هغه دوه خبرې دي. یو دا چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. که مسکو مونږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چېرته دوی ته ډېر زیات فرصت برابر شي، دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شنه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که په راتلونکي کې طالبان د افغانستان د سولې او بین وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان رهبری سره په یو تفاهم ترسره کړي، نه روسیا. نو لنډه دا ده چې کله مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیزاد به افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د وی سی کی دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبو کې او روسان غواړي چې په راتل ټول کې د خپل خود خود له ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ساز خبرو په تعقیب چې دلته د نور چارواکو کارپوهانو همدارنګ د ولسی جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سول خبرو ته ټوله زمينه برابر ده او د خلیزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ساز په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سولا زه یوازې لډیرو ګولورینو آینه کو نه ګورم، بلکې زه په افغانستان کې په نوښت پسیمه کې د تغیر شوی زمانی او شرایط زمانی او مکانی شرایط په تغیر باندې ځا خبر کوم. سولا حتمی وا حتمی دا او په نوښت کې د مذاکرات لپاره په سیمه کې هر رقم خند لمنځه تللی دی.
د ټولو شرایط او غزمینو ته چې تاسو اشاره وکړه، د تپکتو د دغه سفر څخه تاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیزاد یو بنیادی خې دی او غواړي چې د هغه بنیاد منوسه چې کم اعمار شوی دی د هغه ارزونه وکړي او په نو وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته د سولې مختلفو اړخونو ته ورکړي. په نو وخت کې طالبانو رهبری ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل تک په دې معنا نه چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا په تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وخمه. د افغانستان حکومت ته پیغام داده چې که تاسو خپل سیاست کوئ، که د انتخاباتو لپاره آمادګی نه سئ کولای، نه یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خور خبره ده، هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیزاد تر ډیره حد پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي او په یوه وخت کې طالبانو ته د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کوم یو څه درسته سپارل دي، هغه څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي ترڅو نور قدمونه سولې طرف ته واغسل شي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د بشری حقوقو خپلوا کمیسون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټه وی چې په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته سوی د غویدارو ویلي د ماشومان مرګ ژوبله د جګړې د شکیلو اړخونو لخوا د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیاته سوی ده. بلخوا د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول وایي چې د جګړې شکیلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصل راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ شوبل زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب ببرکزی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دغه نگهانی وجود لري د اندېښنه ده او دولت او د جنگ اخیله خوابه مکلف دي چې تفکیک اصل او د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغه سي اخیلو جنگونو کې د لاسته ورنی.
خغله په پرکسي وای د روان مریض کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ شوبله 1292 پیخي ثبت کړی چې پکې 115 سلويخت نه ماشومان وژل شوي او 1202 سلويخت نور ټپيان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تازه راپور خی چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 653 ماشومان وژل شوي، 1403 ټپيان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکی تلفاتو 80% جوړوي. د یونما پر راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي چې په لوی لاس د ملکیانو په نخه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. بلخوا د برون پانتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا له لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. د دغه څېړنیز راپور له مخې په یاده موده کې په عراق کې 268,000 کسان، په افغانستان کې 1,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤول عزیز احمد تسل وایي چې د جګړې دواړه لوري په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ شوب لاړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومانو په یو میاشت کې د جګړې قربان شي او په تلويخ نه پر ژوند له لاسه ورکړو. ډیر هم ډیر شي هم زخمیان شي او چا غدې زخمیان دي چې لاس نشته چپ خان نشته او څوک مایو کیږي. یو لوري هم په ملکی خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسلواله ډلې.
یونما په داسې حال کې د 653 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه بنسټ سمو د وړاندې په یو راپور کې ویلي چې د نهو میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپيان شوي دي. یونما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ شوبله لړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. بلخوا د ولسي جرګې ځینو غړو یو ور بیا په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې مذاکرې د پرمختګ په حال کې دي ورسره ناامني زیاته سوې ده. وکیلان وایي چې د دوی له تماسونو سره سره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر ناامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي د ناامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وخی او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې عمله د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تیر امنیتي سکتور غوس ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی بوبل دا محل د دخمن خوځښتونه په بدخشان، غزنی، اورزګان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد خواجه بهاودین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوی دی. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د غزنی او اورزګان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. ویې ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو هوایی او کماندوی عملیات پیل کړي دي.
ټول ولایتونو په اړه باندې مونږ ځانګړې امادګي لرو. مونږ دښمن ته اجازه نه ورکړو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اروزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړې چمتووالی او امادګي ده او زموږ تعرضي او تهاجمي عملیات روان دي او مونږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نه شي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وای د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د بوبل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو ته باید دا زمینه برابره نه سي چې د مسکو له غونډې سیاسي استفاده وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وی خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دی وی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله منو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږه او د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله، د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. دا استازي د مسکو په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ګډون سمبولیک بولي او وایي چې افغانستان ته به د دغې غونډې هیڅ ګټه ونه رسیږي. خو یو شمېر نور استازي بیا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په برخه کې یو ښه فرصت ګڼي. له ډلې یې نادر خان کټوازی وایي
د سولې خبرې کړي په هر بوټ کښې وي، په هر هېواد کښې وي، هغه که د افغانستان دوست وي که یې دښمن وي، چې د افغانستان د سولې خبرې کېږي موږ تاسې باید هرکلی ورکوو. دا خبرې باید چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې سره وشي، نه داسې د خارجیانو. افغانستان هر وخت په لانجه کښې وو، په جنجال کښې لوېدلی او خارجیانو لاس کښې اچولی. دا د سولې لپاره د دې په ځای باندې چې هغه مسله چې د سولې خوا ته ولاړه شي هغه مسله نور هم خرابه شوې ده.
ښاغلی کټوازی دای وی افغان حکومت د سولې په برخه کې مخکخه دی او نه باید واکې د بل چا په لاس کې ورکړي. له دې سره د نړیوالو چارو یو کارپو ودیر صافی وی د مسکو غونډې ثابته کړه چې د افغانستان د سولې پروسه د نړیوالو قدرتونو په لاس کې ده، او که د افغانستان په ګټه هم یا امریکا به له روسیې سره د مخالفتونو له وجې اجازه ورنه کړي چې افغانستان ورڅخه برخمن شي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا له خوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په سرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي دي، او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د خبریال جمال خاشقجی د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجی د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو، او دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړي سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه دا پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کې دوه ورځې بهیر کې د پینټاګون پر پوځي مرستې کوم اغېز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 15 برخه په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرې دوله کبل غوسه ډېره سوي ده. ورسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غشتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټی ان اف پوتین.
لو اروپا تر امریکا
لا ریاکشن د
حکومت دی نواري
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين دټ یو واګو
اورته چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د ساينس او ټکنالوژي په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې بیا داسې دي چې په نړۍ کې بیره او ورختایي خپروي. نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
نن شنبه د مځکې له څنګه درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی هغې اندازه 1.5 متره ده، او د مځکې له څنګه به 1,300,000 کیلومتره لرې تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR1 نوم اشاره. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیریدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده. د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډیر زیات دی، په عادي ټیلیسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډیر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس له اجمل آن څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات ولایت د کوسان ولسوال حجی امیر حبدالله په 14 کې وشل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځنګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د یوې اقیتی حکم صادر کړي. هغلی غنی د سرګندونین په بامیانو کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 19 تنو ته ورسید. تر دې مخکې پولیسو ویلي چې په دې بریدونو کې 22 کسان وژل شوي. درې چاودنې پرون په موګادیشو کې د یو هوټل او د پولیسو د یو دفتر شاوخوا وشوي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کالیز مراسم نن پیل شول. تمه کېږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپې ته زیات مشان بنن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. او اروپایي ټولنې یو اعلامیه خبره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوو بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي او ټاکل شوي چې سبا پکې انتخابات ترسره شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. تفصیل یې د آزادی رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. ناجیه ساپی د نن ورځې سپورټي خبرونه ولولئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پروان ولایت کې د بند امیر مرکزی زون د دفتر پرانیسته وشو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه دفتر د پرانیستي پر مهال د پروان د ولی لوري د افغانستان کرکټ بورډ ته د لوبغالي د جوړولو لپاره 40 جریبه ځمکه هم په واک ورکړ شو. نو موډي ویل د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په خپل خبرو کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به توجه زیاتوي سو په پروان کې کرکټ وده وکړي. د کابل د ختیځ زون د غیګنیونی سیالۍ نن پای ته ورسیدې. دغه فدراسیون سکرټر جنرال محمد یونس حیران نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه سیالیو هدف د کابل ختیځ زون لپاره د لوبډلې ټاکل دي. د زیاته کړه چې دغه مسابقې درې ورځې وړاندې پیل شوې وي او تر سلو ډېر لوبغاړي پکې حضور درلود چې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې د جمناستیک ملي سیالۍ پیل شي. په دغو سیالیو کې به له 14 ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. د جمناستیک د ملي فدراسیون سکرتر جنرال فرید امید جلالی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې به درې ورځې دوام وکړي او هدف یې منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. دغه لوبغاړي به په بهرنیو هیوادونو کې په کیدونکو لوبو کې هم ګډون وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت دا مني چې په دغه هیواد کې د پوخا په نسبت د مور و ماشوم مړینه زیاته سوې ده. د دې وزارت د بروري د مرکز مشرې ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې دوی اندېښمن کړي خو د تدابیرو خبر هم ورکوي. فیروزه عزیزی له کابل نور حال راکوي.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول هغه ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د خزو لاسرسي کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمیره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده.
مرګ میرې مادرا
داوی افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 شپېته میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وای افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایی خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایی مرکزونو د زیاتیدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه په کې راغلي ول چې په هر 100 زره ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوو چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
او هر پیش د دې نه چې کوم مریضي ورته پیدا شي یا کوم تکلیف ورته ولري
دوی باید وقت لوقت نه دفتر د معالج ته د کنټرول د خاطر راستي دفترونه باید نظر په ضرورت باندې دفتر د معالج ورته توصیه وکړي یا د فشار حتما معاینات وسه کړي د جسم فشار له خاطره د کمخونیانو له خاطره او د نورو مریضانو له خاطره پیسدي کېږي یعنې یا د مور د مړینې د بایسي او یا د ماشوم
روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي شکایت لري چې د الچین پل د بیا رغونې کارونه پڅ روان دي. دغه پل د وسلولو طالبانو لخوا ویجاړ کړی سوی دی. دغه پل افغانستان له تاجکستان او د کندز له څلورو ولسوالیو سره تړي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د الچین پل د څلور کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل د کندز ښار له شیرخان بندر او دغه راز د دولت له څلورو ولسوالیو کلبات امام صاحب د شیرشي او قلیزال سره نښلوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر د خلکو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د ولایتي شورا یو تن غړي غلام ربانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم از داخل آب میگذره
سیاست سی وینی چې په دې سړی هوا کې شزه ماشومان او نور خلک د سین په وګو کې تاګ راته کوي ځکه د دغه پل د بیا رغونې کار ډیر پس چریان لري او خلک له سختو سنځو سره مخ کړي دي خو هیڅوک د خلکو سنځو ته توجه نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خلیل احمد هم وایي چې د الچین پل د بیا رغونې کار ډیر پس روان دی او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو سنځو ته رسیدنه وکړي.
سراسر ټول زنانا نارینه ماشومان ټول په تکلیف کې دي. همدا موټر یام داسره چې چې دا موټر به دي وړي موټر یام تاسو باندې شي کولای دا چې
له دې سره سم د کندوز د فواید امیر ریاست د نظارت امیر عبدل زاخل وای چې دوی دغه موضوع له اړوند چارواکو سره شریکه کړي او ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د ولایت مقام سره ما دا موضوع شریکه کړي هغه خپل هم یې در کړي د څو ځله د قراردادي غوښته لري. همچنان وزارت سره موږ موضوع شریکه کړي د جاجټ دی ډونر دی هغه سره موضوع شریکه کړي ده. نو په کار دره چې دا یو هغه د تور کړ شي چې بیا غلط کار پاند کې ونی.
بل خو د کندز دی ولی بیان اسمت الله مرادی هم د خلکو ستونزې منی وای چې سیمایز اداره دغه کل دی اساسي رغولو په خاطر له هر ډول امکانات څخه کار اخلي سو د خلکو ستونزې هوار شي.
ولی صاحب نایمی چې کله کابل ته په رسمي کاري سفر تللی و د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي. د خلکو ستونزې به رسمي کړي او دغه د پل په بیا رغونه کې له هر ډول امکاناتو په کار اخیستل.
د الچین پل دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوی و او د کندز سیمیزې ادارې دغه پل د خلکو د تګ راتګ په هدف په ابتدایي شکل رغولی و خو کابو درې میاشتې کېږي چې دغه پل د بیا رغولو اساسي کار پیل شوی دی خو خلک د دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر څخه شکایت کوي.
له دې سره د دې خپرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې یو وربیا ز اکرام الله اکرام ساسي هر کله کوم. د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې ختیځ ولایت نورستان تسر ورکار کو. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت دی په روسیو کې تاسو خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لر برکیږي چې ډیره زیاتې خولي منځري دی پکې او ډیر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لر برکیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر زو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت د نورستان په سرکونو چې ویل کېږي داسې چې ډېر زیات خراب دي. ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو له امله د نورستان ته تللي سرکونه بندېږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره همدا اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو مرکې ته حاضر شوئ. که پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لر برکیږي. خلک یې لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو په اړه راته وایي.
جناب اکرام صاحب اول تاسو او د ازادي ټول او د دنکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
تاسو معلومه ده چې نورستان او خاصتا د نورستان مرکز پارون خپل ډیر یو خپل طبیعت لري او دغه طبیعت ایجابوي چې په دې کې خپل پلان باندې کار وشي او د توریزم د لپاره آماده شي د سیاحت د لپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو د لپاره ډیر زیات اقدامات کړی دي. یوازې سکه له مونږ مجموعا 40,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته دا ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نور ولسوالیونه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپان د سیند لري، ځنګلونه لري، شنی ساحل لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغه ته ښکلا ورکو او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې د نږدې 40,000 داخلي سیلانان دغه ولایت درغلي دي. د بهرنیو سیلانانو د لپاره دغه تا کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی تل درشي لیک تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دی باندې مونږ کار کوو. تاسو معلومه ده چې انکشاف ډیر یو حوصله غواړي او ډیر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه نیولې دي. بعضي ساحیم خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حد پورې کار شوی او هم خپل دولتي سکتور. مونږ خپل هم د اوس په یو میهمانخانه باندې یو درې منزله درې پوریزم میهمانخانه باندې کار کوو چې ان شاء الله اینده کال تر سرتان اخر پورې به دا تکمیل شوی وي. هغه کې تقریبا 2 شتاخونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغه کې د 9 طاقونو گنجائش شته دی. یو بل رستورانت باندې هم دا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستورانت دی او هم په هغه کې د اوسېدو یو څو طاقونه دي او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب بل موضوع جمع را روان دی، تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنۍ واوره هم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پارون ته د ولسوالیو نه د کونړ نه د دغه سرکونو په اړه راپورونه دا وی چې د زیاتې واورې ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي لامل دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي لو سه ترتیبات نیول شوی د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زمونږ وسایل د دې لپاره تاسو معلومه ده چې د نورستان سړک خامه دي. د دې لپاره چې ژمه کې وسایط او مشکلات نه وي، همدا اوس مو یو 100 کیلومتر سړک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حد پورې هموار شي او هم یو دوه بخش نور قرارداد تور کړی دی چې په ژمه کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او ان شاء الله موږ دا ورکو چې په ژمه کې به کاملاً په پوره مادهګی باندې مونږ د لار خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزې وکړو.
والی صاحب، یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي حتی په تاسو د تور موجود دي، ستاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسیږي. دا مسله تر کومه حد اړتیا ده؟
دا به څلور کال مخکې نه خبره خلک بیا د تورونو پوري کوي چې څلور کال مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا هم داسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نه ځي، همیشه په پارون کې پروت دی او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس، هیڅ شخص، هیڅ فرد، هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بل مسله پولیسه پوروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول. په دې اړه کله کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته
کوم ځای
په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې دغه څه ویل کېدل؟
طالبان شته دي، د کښت نشته دي چې طالبان خپل فعالیت لري او موږ ورسره په مبارزه اخته یو او که څوک د صلح لار تعقیبوي هغوی سره د صلح په مذاکراتو اخته یو. ولې د داعش داسې کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کېږي او تر اوسه پورې داسې کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون ولري داسې په نورستان کې نه.
خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نو کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایت ونه کړي؟
موږ اراده لرو، عزم لرو او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلي هغه د ځپلو لپاره او د هغې د ورکولو لپاره انشاءالله د ولس په حمایت باندې کار
وکړو. یو بل مسله چې سوره جوړان دی په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګیرو یو غونډه را بلل شوی و، دوی ویل چې دغلته سیمایزو طالبانو ته دوی ورزی او جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا د سپینګیري ورغلل؟
بله، زه په ټولو ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګیرو د علما کرام او د مخاورو د طریق طالبان ته د پیغامونو ولېګو او هغه سره په دې بخش کې خبري وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بلکوم نتیجه نه لري او را د شي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دی وکي او خپل وطن دی آباد کړي.
اوس نورستان سره لدې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، سونځې په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یو برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده په استثنا د دغه دوه درو کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده. ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نشي کېدی چې د نورستان ټول ستونزې له منځه یوسي؟ د سرکونو په بخش کې موږ جدي ستونزې لرو، سرکونه مو خامد په دې برخه کې همدا اوس هم زموږ د فایدامي وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سرکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې موږ ستونزې لرو چې په هغه بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علما او مشرانو په حمایت مونږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې مونږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډیره حد پورې دغه ستونزې کمې شي.
والي صاحب، د روسي پښتنې په توګه د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي، د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخه نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره، داخلي ضرورتونو لپاره، کله د تسخین لپاره چې ډېر یو وګت ژمی مونږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې یو څوک یو کور جوړي، دروازه جوړي، کړکۍ جوړي، د دې لپاره دا عادتا بلکم بدیل نشته دی، نو د هغې دپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي او هغه هم په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغرازو دپاره کاملا د نورستان ټولو لسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دی او د دې شی ممانعت یې کړی دی، او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاق.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې په رستورانتونو او هوټلونو کې د زینو هغو نزاکتونو په اړه خبرې کوي چې ځوانان یې نه مراتبي او د نورو د زوریدو سبب کیږي. و به وری چې ولې ځوانان د رستورانت دننه نزاکتونه نه مراتبي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي.
د دې نامناسبو چلندونو پایلې څه کیدای شي؟
د څنګه خلک چې سر ناس یې غو ده شهبد منی او آرام ناس یې کنه؟
او د دې لپاره چې د رستورانت فضا ښکلی او آرام وي، ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي.
باید پوښتنه چې د رستوران عادت شې د یک پکم لیوال خبرو وکړي.
د خبرونې د موضوع په اړه تمثيلي ټوټه هم لرو.
هغه څلور میز ته ګوره.
د خبرونې چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې د خوراک او څښاک لپاره رستورانتونه او هوټلونه جوړ شوي، خو د دې رستورانتونو مالکان او یو شمېر مشتریان وایي ځینې ځوانان په دې ځایونو کې نزاکتونه نه مراتبوي او د دوی کړنې په رستورانت یا هوټل کې د نورو د زوریدو باعث کیږي. په لوړ آواز خبرې کول، خندل، سندرې اورېدل، لاس اچول، نورو ته ډېر کتل او د هغوی په اړه خبرې کول، د نشه یي توکو استعمال او ځینې نور نامناسب چلندونه سبب شوي چې په رستورانت کې د ځینو وخت خطر نشي. په کابل کې یو رستورانت ته ورغلو چې دننه فضا یې له شوره ډکه وه. یو ځوان چې د رستورانت په یو کونج کې له ملګرو سره ناست و او په لوړ آوازې خبرې کولې، ومو پوښت چې ولې په لوړ آواز غږېږي.
یو خو موږ ملګري راغلي یو څو نفره، نو کله کله ځینې خبرې راځي په هغه باندې خندا او ځینې خبرې سي راځي نو سړی په زور باندې غږېږي. البته دا ښه کار هم نه ده، خو دلته دغه هوټلونه چې کوم په کابل کې دي اکثریتو کې د ماحول هم داسې دی چې په زور باندې خبرې کېږي، ځکه یو بل خبرې نه سره اوري. او دلته تقریبا جمعیتان 500 نفر ته رسیږي، نو هغه ملګري په خپل منځ کې خبره په اسانه نه سره اوري. همدا اوس تاسو ګورئ ځینې شاوخوا غږونه اوري، سره غږي یا دغه غږ اوس په اسانه باندې سم اوریدلای، نو له دې خاطر اکثریت په زور باندې خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکو محبوب الله میری وایي ځینې ځوانان شوخ طبیعت لري او دوی په هر ځای کې بیل دي چې نزاکتونو ته پام وکړي خپل شوخی کوي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي، خصوصا هغه ځوانان چې نوې ځواني ته رسیدلي وي، همیشه شوخی کا د خپل ملګرو سره ټوکې کا، اما د ته پام نکړي چې په دغه هوټل کې نور کسان هم ناست دي. کله چې ځینې کسان یو د بل سره په مهمه موضوع باندې خبرې وکړي هغه ته مزاحمت کوي، خو دوی هغه ته پام نه ساتي. هغه خپل د ځواني په جوش کې وي، خپل مسخره او خپل ټوکې چې په نور ځای کې ورسره مختلف په مغه شکل په مغه منوال مخ کې دي. ځینې کسان هم شته چې دوی یا سګریټ یا نور داسې مواد مخدر استعمالوي چې اگر ټول مجلس هغه څوک چې په هوټل کې ناست وي ټول ته ضرر رسي.
ګولون چې د کابل په شهر نو کې رستورانت لري وایي د ځوانانو نامناسب چلندونو ډیر کله د دوی نور مشتریان اړ کړي چې شکایت وکړي او یا هم له رستورانت ووځي.
ګب لګي خپل منځ کې مزاک کوي سره کنه، هغه چې وه یا چکچک وه یا پتی د خبرې کوي. بعد څنګه کې خلک یو سر ناس یا غو دښه بد منی او آرام ناس یې کنه، نو بیا غیر ازي شکایت کوي چې دا خلک ډیر چې آوازونه جوړ کوي، نو بیا خلک وځي ډوډۍ پرې دی غزه نه پاسيږي، نو تاوان بیا موږ ته دا رسیږي او د خلکو ته تاوان دا رسیږي چې خلک مزاحمت شو ډوډۍ مونږ خوړله لازم نه پاسي دل.
دا کابل په کارتینو کې د یو رستورانت کارکونکو جاوید مومند د هغو ځوانانو کې سره تکوي چې په رستورانت کې نورو کسانو ترې شکایت کړی وو، خو دا چې دوی بیا څه وکړل لا نو موري یورو.
په همدا چې دننه شو په جګ اواز سره خبرې اترې او بل سره شروع کړې، نور دې څه کې نه اسو بیا هم د خپل بندار شروع کړ او ډیر په جګ غږېد. بل زمونږ څنګه چې بل ټیبل نه اسو هغه موږ ته کو ولورو جان او له دا استاسو د ملمانه چې وسراله دوی ستاسو ته اله وکړي لک آرام وغږی. بیا هم ورته لاړو مونږ ورور لک هیله کو لک سپ آرام آرام وغږی. بیا لک خو یو څو د خود پاره کې ناس بیا بس خندګان شروع کړي، سره جګ پوجیګ आवाज خبرې شروع کړي، ډوډۍ ایم چې خورل په یو بر باندې وار کا، نوشابه په یو بل باندې چپا کوله او نور د څه ډېر په ټوکم کوړې او بر سره ډېر په جګ आवाज سره خبرې کا هله مور نه وکړه. نور چې مونږه هله ونه مړه مونږه د مشتریانو لیاز ونه کو، نور مونږه مجبور شو ورته مهرباني بلم تیار دي.
خیر ګولیت مانخیل چې خپل هم د یو رستورانت مدیر دی وای دا دی لپاره چې نور مشتریان و نه زوريږي دوی د رستورانت هر برخه ساري او کچیر څوک نه مناسب چلن وکړي په هوی چې دای ځای نه دی
یو د په میز باندې ناستي کنه موبایل کې مثلا غاني او ری ډیز جګ आवाज باندې موږ خپل په چت کې ساوند سیستم لرو چې ډیر یو آرام میوزیک په کېشته دی یو او بل د ځینې کسان دي چې مثلا یو بل سره لاس اچوي که نه لکه هغې دپاره چې مېږي مثلا لږ ځل نزاکتونه به موږ چې وګورو ورته وایي چې ورور د پس در باندې کیمره لګېدلې ده لږ دا نزاکتونه مراحت وکړي نو او بل مثلا یو هم څوک په حال کې چن مېږي سګرس کې چاته به غټ کلي شوي کې مثلا نو سموکینګ که نه
ځینې ځوانان بیا وایي دوی ځکه په لوړ آواز خبرې کوي او خاندي چې غواړي یو څو شېبې ښې په خوشحالۍ تېرې شي خو ګلون وایي هر څه خپل ځای لري
نور خلک نه ډوډۍ خوري پیسې ورکوي نو د دې هوټل د ډوډۍ خوړلو ځای داسې نه چې دا دوب کې جلوړ آواز خبرې وکړي چغې ووهي یا دا سګرټ دا شین وڅکي د دې بیا آزاده فضای پارک ته لاړ شي هلته کینو دوی مزه ټوکي وکړي لوړ آواز خبرې وکړي خندا وکړي هوټل د دې شین ځای نه ډوډۍ خوړل ده باید دوی آرامه کینی هغه ځای کې پنځه دقیقې چې دا ډوډۍ وخوري آرامه فضا جوړ شي که چېرې دوی غالمغال وکړي او اسنګ نور خلک هم څه غالمغال وکړي نو هغه آرامه فضا له منځه ځي
جاوید مومن هم وایي رستورانت خپل فرهنګ او اخلاق لري او که چېرې هغه مراعت نشي دا نورو لپاره ستونزې جوړولی شي
بس هر ځای چې دی یو خپل فرهنګ لري خپل آداب لري چې ته چې دمه کېږي لکه ماچه ته چې دلږي علیحدہ آداب دی یا شفخانې ته چې دمه کې سړی علیحدہ آداب دی هر یو ځای خپل فرهنګ آداب لري نو زمونږ رستوران یا هر رستوران کې چې سړی راځي د رستوران آداب باید پوه شي چې د رستوران آداب څه شی دی کومه څه خبر وکړي چا سره خبرې اترې وکړي په کوم لیول خبرې وکړي څه رقم لاړ شي کومه څه وګوري چې ته لاړ شي څه شی وخوري کنه دا آداب دی دا سنت نو چې غال مغال وکړو یا چې سرګټ اجازه نه یې سرګټ وشکي همداسې پوجیګ آواز خبرو کول دا شان اجازه نشته دا د رستورانداري په فرهنګ کې نشته
د تاندې څنګه په دې برخه کې د خبرونې د موضوع اړوند یو تمثيلي ټوټه هم لرو دا تمثيلي ټوټه چې همایون هیواد لیکلی صادق سپینغر بری افغانپور ستاره امینی او هیلې زرمتی پکې برخه اخیستې
جمیله هغه ورځ وی جلی سره ریکوست کړو اډ میکړه د شپې ترې وی بجې می چټ ور سره وک خو سار سلیمی زنګ راته و خندلی پوښوم چې دا ټول کار د امدی خنجر دی
د فیسبوک جلی پرېګدا هغه څلور میز ته ګوره څه هم شاید
اوهو دا خو والا ډیر ښکلې ده
سفین مخ کوماري سترګې لري چار جار
چپ شه ظالمه وابه وري
وادي وري په کیسه کې هم نه یم نسیمه بچو تا چې ستا ورېندار شي ښه خوند به وکړي
او کېنه کېنه چې ستا ورېندار او زما
ته صبر چې دا کاچوغه سره وجنګوم چې پام شي کنه
والکه خیریت خو دی چې داسې راته ګورې او خاندې ولې تر اوسه مو انسانان نه دي لیدلي
لیدلي مو دي خو
جګه څلورې چې ځو دا خلک ولاکه سړی یوې ګولې ډوډۍ تم پرېږدي آرام درځه
څه خبره ده څه خبره ده
دغه دوه نفران وینې چې راغلی دي همداسې موږ ته راګوري او خبرې کوي تاسې که رستوران د دې خلکو لپاره جوړ کړی وي بیا موږ نه راځو
ځه لورې چې ځو
و وروره خیریت دی چې په خلکو پسې خاندې او ځوروي دا خو رستوران دی نور خلک هم دي لږ د هغو خیال وساته
ځه وروره خپلې پیسې دې اخله ستا یې زموږ له خندا سره څه
زما ستاسې له خندا سره هېڅ نشته خو دلته نور خلک ځوروي لږ خو په رستوران کې د ناستې ادب هم مراعت کړی که نه د 200 روپۍ ډوډۍ نه خورئ او د 1000 روپۍ تاوان رسوئ
ځه ځه ځان دومره مه خوشې کوه بیخي نه خورو ځه جمیله چې ځو فقط ته وایه چې فایو سټار هوټل یې جوړ کړی چې نخرې هم راباندې کوي
خدای خبر دا خلک به کله پوهېږي چې په رستوران کې څنګه کینې او څنګه پاسي خلک دلته راځي چې لږې فکر په بله شي او یو څو شېبې له خپلوانو او دوستانو سره ښې تېرېږي خو د داسې مزایمانو له لاسه نور هم چورت خراب شي
په را رستورانتونو او هوټلونو کې پالوړ اواز خبري، خندا، سندري اوریدل، لاس چول، نور او تکتل، د هغوی په اړه خبري کول، د نشي توکو استعمال او داسې ځینی نور نامناسب چلندونه د نورو کسانو د ناراحت کېدو او زوریدو سبب کیږي. که ځوانان دې نزاکتونو ته پام وکړي، د دوی ترڅنګ به نور هم څو شپې په آرام زړه په رستورانتونو او هوټلونو کې تیر کړي. درنو اوریدونکو، د تندې څنګ کې خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.